درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو چې ز اسمت ساروانی وړاندې کوم. د ازبکستان د بندنوی چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خبره کړې راغلي چې تاشکند په دوو اونیو کې د څه باندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیرش په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه ندي ویل شوي او دا حمله څرګندونه ده چې کوم هیوادونه به دې کنفرانس کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبه په ورځ د 12 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي. په پکتیکا کې د ګازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 5 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یوه برخه هم نړېدلې ده. د یو ټپي حالت نازک شودل شوی دی. باختر آژانس زیاته کړی چې د ګازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګریش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګریش کلوسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورډ مورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 3 څلوېښت تنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې ګنې د پوهنې وزارت په یو خبري کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اطباو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیاحتي سیمې ګبین جبی کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلې چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 ژوبل دي. د سواد د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپاره ول د ګبین جبی په لالکونو سیمه کې د موټروان له کنټروله ووت او لسکونه متره ژوري کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې 8 تنه ځای په ځای مړه شوي او 4 نورو په روغتون کې سا ورکړه. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیه پورې تنشته د سوریه په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سی د راپور پایلې غمون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن تیره شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې برتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوجنون کړي دا د برتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلی دي او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی اقدام وکړي او وښیي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنګي جنایتونه یې کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین ورځپاڼې د برېتانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او که نه دي. د بی بی سي د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلی دی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د برېتانوي پوځیانو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سي نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د برېتانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزوتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د برېتانیا پوز حقیقت پټ کړی وو. د بی بی سي د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس برېتانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکي چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلي دي. دا راپور چې د 4 کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطاني د بی بی سی د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغېزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د برېتانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزوتام جیکپوړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سی وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د برېتانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره دې د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې یې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د ګیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ګیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي فلر شهیدان ورکړي دي چې یغې له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره رقم ته زموږ نیم ناست شل په مینه دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپنا ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذرانه چې پکې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د ټولو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کړو نه چای پخوله شو. د ټولو نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپنا ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسدلی وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دای خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي، خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسی. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپی وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې له پایله د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي، د خلکو اندېښنې پر ځای بلي او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
لا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي. هلته دوې نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي هم دي، هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه، هغه نه زد د باران دي، نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي، ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په ورسته ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په چیرې بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خبره شوې چې لکه بلې لشته لشه شلته نمړ شوی او سلګونه نور په دې ناروغي اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپرېږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل. هغه اوبه چې مونږه د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کاروو باید پاکی وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي. د خوراک نه مخکې، د تشناب نه، د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کړو. پاخه لوښو کې چې ساتو ساري باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کاروو باید د پاکو اوبو سره یې ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر دوه لیترو پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولی شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورتګ کې ځنډ ونه کړو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځنډ وروسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرینده ما غوښتو په همت باندې چې دوی را پاڅېدلې او دا مشاعره جوړه کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې ککار وي حال مې اخله.
تاریخ ته مخه کوو. لیکوال او چلونکی سردار ولی پښتون صاحب.
که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې ستوري.
په ګلونو کې د یوې ایثارې تاریخي ماڼۍ په اړه علمګل سحر وایي.
شپږ سوه متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري.
او په دې خپرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړي. نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړه شوه. د غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکینۍ فعالې غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. هم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه، دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وي هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي، ځکه ډېر کلونه وسول.
احساس دې په یاد چې لومړی شعر هم لوست، آیا د سټیج په سر باندې د سې ویره او ډار د سره و او که نه؟ په جرات هم شعر لوست.
نه نه ډیر په جراتم شعر لوست ځکه اغل ته فضا د سیو فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی منګ ممدا شاعران لیکوالان به تل تر ټولیدل دومره یو بل تم د نګدیوالي احساس کو چې اصلا د ویر احساس او د سڅنه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کیدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرضاً یو چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعران ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله په دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلي څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوي دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر ډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره جوړه کړه.
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیوی ادبی مجلې ته راستولې.
د زړه سره دا کوڅې دی مست شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مست شوی، دلته زموږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې دې مینه کې مړه کېږم او رغېږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو خیه بد زیم چې تر نیمې شپې یم وږی تږی ناسته ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله د آسمان ستورو نه نه یم د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم څو خبرې کتابونه مې په کار دي مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله نوي امیدونه مې په کار دي ګله نوي امیدونه مې په کار دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري شزینه فعاله شاعر او سندرخاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځایي دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نه وي ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپله د دې سره ډېره همغږې چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوځو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او ډلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې ډلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعالې وساتي؟
په بهر کې کېدای شي. په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټولې سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاته سوه نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
اسیجانې، پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سی ورته هڅې دو کسانی د پراس کی یا په مشاعری کی پر مخ یوسی بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې مردغه مشاعری کولی یوی با تنظیم ولی یوی با مثلا نوال با یوی وراندیز وکی چه رضی یو مشایره او کو اکثر دا غشان پا دا غورستوی پنزوش پر رو کلونه که خودستایی ونسی دا غما پر مخورلی او دا یعنی بیتونه با ما طول را طول وله دا فیسبوک دا هر کومنت سخه دا هر گدونوالی او دا بیخی بی حد دیر کار درلودی چه بلاخره از ما دا ارزنی او کورنی چارو او په اصطلاح دغه ستونزي به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخې یو څه ډپه کړه ځکه چې زه ورته یوازې وم که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان یې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډېر مثبت ګام یو رنګ به راوړي خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم
لاغلی مهرابی چخه پا مننی لیوی خبرتی او روسته با للیکوال او چیرون که سردار ولی پشتونزی چخه وارو چه در افغانستان در تاریخی جایین و ساتین او حفاظت تا اندیش منده
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي ماڼۍ د اهمیت په اړه صادق رښتینی د لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونځي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د نارنج ماڼۍ تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو ښارونو نمونه ثبت چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې یې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. د هغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدله او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یوه مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د باچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د زینو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیت تی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بله ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد څوارلس ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهوره دي لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول سیمه ییزو خلکو د خپلو کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاوریوی او بلاخره دغه ودانی لخپل اصلی حالات ووتل او په قراره قراره د پامه ولویدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خبره سول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو نو ویل سو چې له اویا تر اتیا پیسه د حریم د دې ماڼۍ لاندې سوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې سپې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته ډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 13 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکښې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف وو. د اوسني دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي وو، نو په دې وجه ځایي پوجیانو، غلو، کچکبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه کچاکي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کېږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه مولوی صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وو، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضي فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکې ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کېږي، غصب کېږي یا تاریخي آثار لوټېږي، اوس ډېر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستیو کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا ونړول کېده د مدرسې دپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي د شمرغه، د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایت سار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلا دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو دپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نسي کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویه دی.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پلسمه گنه کی ذکر دی چې دا معنی چې دا بنجر معنی ده، بے نظر اور بے قصور معنی تھا. یعنی افغانستان کی پڈیا سر بل معنی نستا نو دادنم بیک گراؤنڈ جو شاید دغائی دا معنی دے امیر حبیب اللہ خان پہ وقت جوڑ سکے تھا. کلچ امیر حبیب اللہ خان دے ہند سفر چلے وہ بیت چلے ہند را گئی بیائی نو تسمی ون چی نوی معنی جوړه کی. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلې په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کاری جوړ شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول دي افغاني مواد او مختلف مواد. عزیز الدین وکیلی په ځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشی د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو. یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلمانی انجینر فلاش په نامه باندې کار کاو، خو د خواجه راول وید او زخمی سو. بلده ورسته یو بل انگریز انجینر وو ایغه دیدی کار مخته یور دی. دلپشا معنی مواد طول افغانی مواد و یعنی دی جولوال وی او حتی بلده چه سیخ و کانگریت پکی وکاره ولسی نور مواد و مثلا پدیه که مختلف و خارو ترڅنګ چکه یغواش دی او په جنو برخه کې یاګی رجن هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده